دا مشال رادیو ده نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو او سواد کې د مظاهره په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښتي لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کورمه کې بشپړ امن هغه وخت راتلای سي چې پنځشت کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. او د اوکراین ولسمشر ویلي یوازې د امریکا او اروپا اتحاد په هغه هیواد کې جګړه درولای سي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشتو کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي پرون یې په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقې ز مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. د خبري غونډې پر وخت خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دواینو د کمی د ریپورټونو په اړه وویل چې حکومت هلته پر وخت د دواینو پر رسولو بوخت دی. په کورمه کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنیان او شیګان ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې چې یو 43 کسان پکې وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د دې حالاتو له وجې لارو بندېدو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د دسمبر په لومړۍ نیټه د کورمی انتظامیه د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جهانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره شوې ده. په لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. یو ګډونوال حارث بادشاه مشال لډیو ته وویل چې د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د بیا رغونې په نامه له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې تړل سوی دی او صوبایي حکومت یې د لوبو حکومتي څانګې ته نه سپاري.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند وو، په دې باندې به ډیپارټمنټ ټورنامنټونه کېدو، نو په دغه وجه باندې مونږ دلته راغلي یو چې مونږ ته زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس کړی شي. په دې کې د صوبایي حکومت ښه پوره پوره لاس دی او زمونږ د جانزیب کالج نو سره سب پروفیسران دي چې هغو پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغو ته پواله کړل.
احتجاجان د مظاهرې پر مهال په سیدو شریف کې د سوات ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او غوښتنې چارواکو ته وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب دوی ته ډاډ ورکړ چې د دې مسلې د هواري لپاره به یوه کمیټي جوړوي چې له دې وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړ. د پاکستان حکومت له اوږد واټن ویشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نورو شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی ښولې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن ویشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامداره ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګوي. وزارت ویل دي دا اقدام په 2015 کال کې د ولسمشر دغه فرمان پر بنسټ کوي چې موخه یې د عامه وژنې وسلو د خپرونکو او د هغوی د لیږد وسایل په نقشه کول دي. وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د ملي پرمختیا کمپلیکس د پاکستان د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د پرمختیا لپاره سامان او آلات اخلي. بیان وایي چې د واشنگټن د ارزونې له مخې هغه اداره د شاهین په نوم د توغندیو په ګډون د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پرمختیا مسؤوله ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د واشنگټن دا اقدام بدبختانه او متعصبانه بللی دي. بیان وایي چې د اسلام آباد د ستراتیژیک وړتیا او مخه د پاکستان د خپلواکۍ دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات ساتل دي. زموږ غږ مشال لري خبري. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لارې په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. د دوی په خبره لومړی پیښه د غزنی په شابه سیمه کې شوې چې پکې یو مسافر لیږدونکی بس او د ګازو ټانکر وجنګېدل. د طالبانو یوې ځای سرچینې چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې 19 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د غزنی له هغه ځایه شاوخوا 45 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ټرافیکي پیښه د یوه بل مسافر لیږدونکي بس او ټالر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. په هغه پیښه کې د چارواکو د 33 کسانو د مړینې او د 4 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومتي چارواکو لا د دواړو پیښو د لاملونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې زیاتره ترافیکي پیښې د قوانینو نه رعایت او د ډرایوران بې احتیاطۍ، د سړکونو خرابوالي او پر وخت د موټرانو معاینې او مرمت نه کول له کبله پیښېږي چې مرګ ژوبل اړوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولی او سوله پر ځای کولی سي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به شایي راتلونکې جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړه په شا سي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسېد نو د اوکراین او روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته رسولی سي. د برسلز غونډه په داسې حال کېږي چې د اوکراین ښارونه او زیربناوې په دوامداره توګه د روسیې د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو تر بریدونو لاندې دي، او د دې تر څنګ د وسلو او سرتیرو له کمښت سره مخامخ د اوکراین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د چټک پرمختګ د مخنیوي په لړ کې له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل سوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د یو ناروغ ماشوم پلار وای
اوس پتول کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، زموږ پیرو کې د ماشوم بخوري.
د اسلام آباد خبریالانو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو د غوښتلو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زوم یما نورم صحافیان دي هغه منې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت کې کوم هراسمنت د صحافیانو روان دی، د هغې دپاره مونږ د پروټیسټ کال کړی دی.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 25 سلنه زیاتوالی منظوري ورکړې ده. د پېښور یو اوسیدونکي وایي یو خوا ګیس کم وي او بل خوا حکومت نرخونه زیاتوي.
لمبی حکومت لپاره چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټم کې چې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچ کیږي.
پر دې سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري اوس راځو د راپورونو پر لور. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل سوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د لارو بندېدو له وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه رسیږي، او د دې ترڅنګ د پیټرول، خوراک څاک او د ژوند د نورو شیانو قلت هم دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې فرخیزو نښتو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي تر څو چې شیا او سنیانو وسلې دوی ته سپارل نه وي او مورچې له منځه نه وي وړي، تر هغه به لارې تړلې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لاډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا د دوه مشکلات دي چې به میډیسن شتان نه تبې دوی ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل، خو هغه ته د نوموړي په خبره د بیماری متعلقه او ضروري دوايان نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی، بلکې نو خلک هم د خپل خپلوانو مریضی ته خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندېدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی، بلکې د مقامی خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، زموږ ته روکي د ماشوم بخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي، بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر 13 دسمبر مشال لوډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې را راغلی دی.
یخ پلا هو حکومت جوالار نه توب کړی دی پرګدی مان به مو رنزور نشو وړای نشو لولای انداسې ترې منګال به توخیم انداسې به شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرستر محمد رسی پر اتلسم دسمبر په پیښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضمن شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایي لارو په ذریعه کړې سیف زیاتوي په سیمه کې 20,000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2,000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوې دي. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوې. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له دېرشو ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 20 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې په کې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په هغه سیمه کې په نښتو کې ښکېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویله چې حکومت په سیمه کې روانه فرقې ز مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. پر دې سربیره خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاحکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دوایانو د کمی د ریپورټونو په اړه ویلي دي چې حکومت هلته پر وخت د دوایانو په رسولو بوخت دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په کورمه کې د بشپړ امن قایمولو لپاره جوړی شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرستر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټ وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورمه کې د شیعه سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسې بند دي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرستر محمد سیف
داسی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله اداري موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چلارې بندي، او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلارې بنن کولاو شي وس به کولاو شي، حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړی شي.
په کورمه کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتی کیږي چې وروستو ترې شیعه سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق ترې متاثره کیږي. په کورمه کې روانه شخړه د 20 نومبر نه ده، کله چې په کوزه کورمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو ګاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د سلویخ نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویره خپره ده چې له امله یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخې ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
حالتا دا دوایانو سپلائی روانہ دا. اول پر روڑنو وا کل چھے دروڑنو مسئلہ راغلن وزیر اعلی خپل ہیلیکاپٹر ورکڑو او اوس پہ ہیلیکاپٹر دوایانے ول چھی پردے بانے ہی سستی نکی گی حغز مونگ بچی دی مونگ با دوایانے ہم رسو او ویکسین با ہم رسو
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده او د صوبې د ویان بیرستر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیعه سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کوم فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرستر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
لیکن هم چاته
مونږ غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو. چې هغه ته څومره مقور کولې شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندګي کوي او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندګي کوي. موږ ځکه هغه ته ډیر وخت ورکو، ننې اتم یا لسم وروسته لګي روزي ورته نوري ورکو. کله چې هغه په خپل وای چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلی خودو ته تیار یو، په هغه روز به مسله حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په کوزه کورمه کې د 28 نومبر د سوارلوډونکو ګاډو پر قافله د ډزو وروستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تنان وژل شوي دي او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د سواد پر لور. د سواد جانزیب کالج د کوونکو او ځای خلکو د منګوري په نشاط څلور لارې کې د ګراسي ګراوند په نامه لوبغالی د لوبو محکمې ته د سپارلو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچانو د حکومت د پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې په سواد کې د لوبو د لوبغالو رغولو او فعالولو لپاره د عملي اقدامات وکړي. بلخوا ځلې انتظامیه ویلي دي چې دا مسله به ژر هواره کړي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سید شریف جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکي د منګوري په نشاط چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصولو لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې وسله د سواد تجارتي اتحادي مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهرچیانو غوښتنه ده چې د جانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د 13 کالو راسې بندې او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه ده. مظاهره کې شریک د کالج د کوونکي حریص پاچا په دغه غړه مشال ډېډیو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند په دې باندې به ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کېدو، دا د کالج ډیپارټمنټ لپاره وو، په دې باندې به تحصیل بابوزۍ لپاره داس کېلونه او دا لبی به پکې دی. نو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلی یو چې موږ ته زموږ د جانزیب کالج دا ملکیت واپس کړی شي. په دې کې د صوبایي حکومت ښه پوره پوره لاس دی او زموږ د جانزیب کالج نو سره هم سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
د ضلع سواد کرکټ اکیډمۍ مشر ګوهر شاه وایي چې ګراسي ګراوند کې به ګڼ شمېر زلمو د کرکټ لوبې کولې، هر کال به پکې مقابلې کېدلې. ورې اوس د مرمت په نوم د ګراسي ګراوند سره سره د سواد نور میدانونه هم بند کړای شوي.
بارتیرا ګراوندونه زموږ وران دي چې د ګراسي ګراوند د فوټبال، د کرکټ، د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، د کرکټ ګراوند په مټه کې راټول ګراوندونه وران دي او خلک نشو د ماشو د مخې د شو در په در شو او کرکټ در هم بر هم پرایویټ ګراوند د 10,000 روپۍ ګراوند فیسونه ورکاو او باغی باندې وړو باندې زیات پیسې راځي. دلته غریبواله غربت ته زمنګ د اپیل له حکومت ته مهرباني وکړه زمنګ ګرونه جوړ کړي په دې خلکو باندې رحم وکړي او په ګراسي ګرونه صاحب د خلک آی چرسونه دا زمنګ پوزیشن نه ملي خدای به خاطر ګرونه جوړ کړي.
د ضلع سواد تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته مشال ډېډیو ته وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی، ولی سواد دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و، ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
90 کروڑ روپۍ چې کوم دی د لپاره پن راغلی و، هغه ځای شو اوس هم د ګرونډ حالت چې کوم دی د لوبو قابل نه دی. کله چې ګرونډونه آبادي نو هلته هسپتالونه خالي. ٹیلنٹ تے دسوات پو سٹوڈنٹانو کے کھلاڑیانو کے باسکٹ بال، فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہاکی منگ دا خبر کو چیرا سو پوری بدا طلبا چکم دے دا کھیل دا سہولت نہ محرومی سلور کال اوشو زمون چکم دے گراسی گرونم دس حال دے چپائے گئے طلبا تا دا لوب و سہولتوں نے نشتا زمون دا جنازگام دال دے زمون دا دختبن دا پلم دال دے زمون چکم دے دا ملاو با دا سکولم دا حل دے لہٰذا دے ظلم تا مزید نور چکم دے منگ تیار نہیں بالکل نشو برداشت کولے.
په سلګونو مظاهره چان وروسته د ډیپټي کمشنر سواد دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډیپټي کمشنر سواد شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټي جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو. اوس دو اسلام آباد. د اسلام آباد خبریالانو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو ختمولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیره میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانیو جوړولو په تور یو شمېر خبریالانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. په دې اړه نور حال ګوهر مسید راکوي.
د اسلام آباد خبر اعلانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه څه ده؟ کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړی خبریال هرمیت سنگھ نه پوښتنه وکړه نو د څه داسې وجه بیان کړه.
پروټیسټ مقصد دا دی چې صحافیانو منې چې څنګه تاسو دینه مخکې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک یې فیملی والا حارس کړه، دینه مخکې متی الله جانې اوچت کو، وس ایف آئی د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نور هم صحافیان دي هغو منې چې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دې وخت کې چې کوم ہراسمنٹ د صحافیانو روان دی د هغې دپاره مونږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد عمدہ دے چ صافیانو من چکم ظلم دے زیاتے چ دی وقت پ دے حکومت کم شروع کڑے دے صرف او سے دا پارا چ زمون زبان بندی ہوشی مون غلی شو خاموش شو او چ صد دوی وی اگ ٹک اگے تم وی چ خانہ تخوے نو زما پ خیال اگ سسٹم یعنی تخوے ہاگ شی تم خن وے کم چ خراب دے نو دا اگے وجوہات چ مون من یو طرف تا ایف آئی آر کیگی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون صافیانو روان دے نو دا ٹولو صافیانو راغون دے مقصد عمدہ دے چپل صافیانو سره یک جهتی وکو ادا حکومت تر طرف چې دا ظلم زیاته روان دی د دې بندیدو د پاره خپل आवाज اوچت کو.
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبریالانو اوازونه بند کوي خو دا خبره د عین خلاف ورزی ده. په مظاهره کې ګډون کړي خبریال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی ده. د زیات کړه
زه پخپل آزادی تور دوه پیرې ده د ښکار يم د یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه ده اف آی اے ده نو هغه الریډی پجون کې د لاهور افیس او غیما تر علی غلې واچ ته مونږ ته حاضر شه او څه ته پوښتنه کړی لکه چې دې ټیم کې کوم سچویشن دی او ما یو څو ورځې مخکې د اف آی اے د سب واکمنو سره خبرې شوې یو څو ورځې مخکې نو هغه وایي چې مونږه د روزانه په بنیاد باندې د 15 سنوالې تر 25 کسانو خلاف مونږ اف آی یار کو خدا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډېر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم داسي اوس ورځ ورځ داسې سیوا کوي.
خبري اعلان د صحافت د ازادۍ نارې هم ووهلې.
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت پا اسلام آباد کے دا تحریک انصاف دا احتجاجونو پا ترس کے دا دولتی ادارو پا ضد دا غلطو بیانیو جوڑولو پا الزام باندے دا س خبریالانو او ویلاگرانو پا ضد مقدمے درج کری دی.
یاد دوی چھ پا کال 2022 کے حکومت دا سوشل میڈیا کنٹرول کولو لپارا دا پیکا پا نوم یو قانونی آرڈیننس جاری کرو او وضاحت یہ وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې ککړ وی هغه به گرفتار کې دی هم شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته د بر جنوبي وزیرستان د سرویکي سب ډیویژن او سیدونکو له حکومت هغې سیمې ته د انټرنیټ د سهولت د بحالۍ غوښتنه کوي. هغوی ولیدي چې د دې سهولت د نشتوالي له وجې د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړي ولیدي چې حکومت به په دې اړه ژر ګامونه پورته کړي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدین کی ویائی چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمې تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی د خپل سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
دی انٹرنیٹ سہولت بندش پا وجہ دی خلک مشکلات پا براکشے دی بدر سیمے دعا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجہ غیدل
زمال قسمت لائی دا دی بدر نا په اطر وزیرستان شنه حکومت د انټرنیټ مسلار غلی د مشتا پښتو چې دا مخشه مشتا فورج 3G خلاصه کړی او وایي چې دا څو میاشتې کیږي چې دا په موږ باندې باندو په اطر وزیرستان شک چې کوم سټوډنټ تا لري ورسره نور کاروباري خلک ته دغه نادر سخت پریشان دی
مشال ریڈیو چد سروکئی سب ڈویژن اسی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت وشتن پبراکش دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آگوئی پاؤب شے وویل
کوشش کرنی چھے سور ہم چھے علاقے داؤد سروس تھی آپ بحال چھے مگر جی بلا چاہ ملائی نو بھائی بحال اسے تلاتوی ایریا تو پوز بدر ایریا تو دیر شے ایون انٹرنیٹ کو پیش دا موبائل کنیکشن ہمشتا مگر ڈی ایس ایل دا سی یو شاید آئی چھے آدھے لائن سر ایلاق تعلق ہوئی نو لگا چھے مکین چھے آپریشنل چھے دیر وقت نہ بعد مچا رہے مولے خان سلوشم ایس سون ایس پاسیبل ہو خائے سور شے اور بحال چھے انشاءاللہ میں کوشش بتا شیدی رہی دغی حوالے سلام مجھے بھی کمیشنر سلام خبر شے ہو ٹوز موجود دی خالق اولاتا اور دی خالق ڈیمانڈ آئے خاما خالق خالق اخبالے خالق سارا خبریں کروی سپر دوبے بھی سپر کراچے بھی وقت پورا میجا میٹنگ ہم کنڈکٹ کری دی انشاءاللہ بتا لگیا ہی اور کوشش دا کری جی کانو در دے دا ٹاور والا سسٹم نو پر ٹکا ہی نٹی دا ڈی ایس ایل نمیہ ترا ان کی اینائی میری ہوپ فجے در در پتا ہوں چار سیش
دے سویلی وزیرستان پر ضلع سروکئی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بی بی خلاف په یوه مقدمه کې عدالت خپل پریکړه پر 13 دسمبر محفوظه کړې او د دسمبر پر 23 به اعلانوي. د درغلي د دې مقدمې چې د القادر ټرست په نوم یادېږي اوریدن په اډیالا زندان کې وسوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی او پر میرمن یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خغه مرمن بشرا بی بی خلاف د یو سل 90 میلیونو پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندې کړه او په 23 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکو یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی د یو سل 90 میلیونو پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القادر ټرست لپاره تر ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض یو سل 90 میلیونه پاونډه په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مت کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریه ټاون لخوا عمران خان او د خقم مرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اوریدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او برطانیہ نے راغلے پیسے حکومت باید په سرکاری خزانہ کې جمع کړي وای. خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې القادر ټرست د خیر خګړې بنسټ دی او د ګټې پنیت نه دی جوړ شوی ځکه په دغه لګیدل شوی تورونه بې ځای دي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اصل چې دغه مقدمو په زیاترو اوریدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې. مشال ریډیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تب پخپل ہم احساس تھے پدے مقدمہ کے بخواتا سزا ورکول کی گی پدے کے دا عمران خان خلاف شہادتوں ہم دیر کوی دی او حالات ہم دا خغا پا حق کی ندی نو دا امکان دیر کم دے چے عدالت پا پدے مقدمہ کے خغا بری کری دا سخکاری چے خغا تا با سزا ورکول شی زکا ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفرمانے دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے اس بگورو چے دا عدالت دا پریکر اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نفرمانے تحریک شروع کولو نا پس حالات کم خواتا زی
سول نافرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو پکوٹا کے دا قانون ماہر او تجزیہ نگار ہمایون کیسی ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ویل چھ پدے مقدمہ کے زنا تکنیکی او قانونی کمزوری اشتا او دا ہم کے دیشی چھ پریکڑا دا عمران خان پا حق کے راشی
برحمن خلاف څه کیسونه دي پاکه کې جنون کیس دی هغه یو د عبدالقادر ٹرسٹ کیس دی خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلو چې دغه ته چې گواہی ورکایز ویټنس راسه ملک ریاض ته مګر ملک ریاض انکار وکړي نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ایز ا ویټنس چې بای و دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخستل شي نو ټیکنیکلی چې دوی دا کیس کمزور دی کنه او کچېری دوی سره د سی ویټنس موجود وای چې و دا ملک ریاض په شکل کې و دا ماف گواہی بل شي نو بیا دا امکان و چې بیا عمران خان سزا ورکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ٹرسٹ مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې و. په فروری کې خغه او د خغه مرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټری اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وای په کورم کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړ جرګه او کمیټې به هله وی پریکړه ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشتو کې شکیل غاړي خپلې وسلې حکومت ته پسپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوري کې نن د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوب حکومتي څنګ ته د سپارلو د غشتن لپاره او د لوب د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره شوې ده. په دغه لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نور شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشنی ښولې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام د خپرېدو دوامدار ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نور شرکتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لارې په دوو جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولای او سوله پر ځای کولای شي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړ په شا شي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ او اوس تاسو پام یو ځل بیا د راپورن پر لور راګرځوم. امریکا وایي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نقشه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد په دې اړه غبرګون هم څرګند کړی او دا یو متعصبانه اقدام بللی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پر رڼا کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سزو د افغانستان پر لور د کابل کندهار پر لوی لار تیر شپه دوه خنړیو ټرافیکي پیښ کې لشت لږه 50 کسان مړ شوی او شل نور ژوبل شوی دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواک په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافرونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر لکبل شوی دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار صادق رښتین راکوي.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یوه ځایي سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپاړو سنورو د ټپ کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لپسک باندې خط موټر دی د غنه مادمیر دی
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځایه 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی بکړه.
یو ولس بجو تقریبا د هلمند سماره کتره وکړه. امیر ویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته د شنیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی دا کمپریشلی کرش پکښه دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسه دی دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونی ساوشتل موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو داغه موټر کې بنسو چې پکښه بنسو داغه باډي داغه ځدانې مې زدا پیسې په سور وخت تر سره ورڅری کړ دا موږ موټر ټوله چری کی. نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی نور ګر سره پک شوره کو غوا شې کړ ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات ګڼل سوی. په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
زمو ژغل مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي چې حکومت پر انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې دا پر انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادي له بنیادي حق به برخې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې تړل شوی دي او حکومت پر انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور مهم ټکی شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی ان د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریځ لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگټن کې د ډیجیټل حقونو یو سارون کې رمشا جهانگیر وایي چې دا وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپره یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدی د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداری ورکړی دی چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د افغانستان په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل سي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا هلته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته شاوخوا 15 ورځې وړاندې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې سوې. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالان ته پکې ډېره اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو وویل
سیاتمی وزارت څخه مداهله ده چې دوی دغه پاره اوس د کوونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي دغه پرېغه مسلینو ته باید دوی ډیره موخه ورکړي، ځکه چې دوی نه هلی باید نه شي مودانه خوري شوی. دو
د نیمه اولیز د کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند راخستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیایي زده کړو یو بل فارغ اکبر دین وایي
خپل اداره څخه دا غوښتنه ده ترڅو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازمینه چې دا هغه برابره کې دغه وخت مونږ ته برابر کې ترڅو مونږ دغه نرسنګ څنګه څنګه کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړو ځای کې خپل دندې تر سره کړو اجرا کړو.
د روغتیا زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیا زده کړو فارغ مرزا تراب ویل
په دې دریو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې دا غي زده کړه د اوس مربوطه وه، یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخ ته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته ډېر ضرورت دی. پوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندې ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده، خویندې ته هم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه هم په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمال وړ زده کړو انسټیټیوټونه شته، خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دی محصلانو لپاره د عالي روغتیا زده کړو زمینه برابرې شي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینه شي کولای، او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره، د عالی قابلیت لپاره، د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي. په خوست کې
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیا زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
پاکستان پاړه د ځینو نور راپورونو او د یو بل کلتوري راپور تر وړاندې کولو وړاندې ستاسو سره دا خبر شریکول غواړم چې د پاکستان، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ روانه یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبه لږ شېبې مخکې پای ته رسیدلې ده. افغانستان لومړی بیټینګ کړی وو او د شپږ لوبغاړو په ورکولو یې 268 منډې جوړې کړې وې او 50 اوور یې ټوله لوبه ولې وه. په ځواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په اتلسم اوور کې د 450 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل او دا ډول افغانستان د زیمبابوې خلاف دغه لوبه وګټله. دغه لوبه نن د زیمبابوې په قربتوب په حراري لوبغالي کې وسوه. له دې وروسته به دواړه لوبډلې د ډسمبر پر 28 باندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي، خو باید دا یادونه وکړو چې تر دې وړاندې لومړی 50 اووره یا یو ورځنۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د باران له امله لغوه شوې وه. اوس راځو د راپورونو پر لور. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 50% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. د وګړو لخوا پرون یعنې د ډسمبر پر 13 په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د وفاقي حکومت له منظوري وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې څخه نوي نرخونه عملي سي. عام ولس د ګیس د نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. دوی وایي چې ټول کال د ګیس له کمښت او نشتوالي سره مخامخ وي، خو د حکومت لخوا د نرخونو د زیاتېدو له امله به د دوی مشکلات نور هم زیات سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختل عمله لکه مستنز سره مخته.
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګنټه دوه راشي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریج ګنټه کو سلیریج ګنټه نه وي، نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن. نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی. نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس په ټایم کې چې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچ کیږي.
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا کې یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بلخوا ته د بازاري ګیس اغستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په جمعې کې چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکاري، کپڑو وینځلو دپاره پکاریږي، مخلاص پدی جمی کی گرم و بنا بغیر نہ کی گرانی. حکومت دی تنہ گوری چی گیس سو نشتا و کنشتا دی خلکو تا او بس پا مخا بلون دی چی سیوا کئی.
بلخوا پا کرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میش دکون کے سبحان اللہ وی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خواڑ راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی. حقل حکومت و غختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک، نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، ریکشه هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مو سلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال ریډیو ساوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورځنګ په لولو اعلان کړی او خو سه ویل دي چې دا پریکړه د څه مودې لپاره ځنډولې ده. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټې هم جوړ کړې ده. البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې لا نه دي پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک د سورز د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پانا یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلي دی چې د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورز د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نافرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي. د عمران خان لخوا د سیول نافرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نافرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیبدو امکان هم نشته.
دای د خسرې توب نه یا چرته سمسلیت لارې چې کوم هده نه دغه کال واپس نه دی اخیسته، نه مجبوری نه واپس اخیسته، ځکه چې ښکاره لګیده چې دغه چې کوم هده هم د ناکامۍ سره مخ کیدی شي. دغه سیول نافرمانی چې کوم تحریک ته باقی پاتې شو مذاکرات، نو مذاکرات هم دوانه چې کوم دینه اړخونه د دې مخمسیخ کار دی چې کوم مذاکراتي کمیټې ده اختیار دغه سره نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دی په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمن عمران خان دی، باندې چیرمن عمران خان. او بل چې د عمران خان د یوټا نه خستو د خپل خبر د پښاکې دوه هم ډیره زیاته چې کوم ده نه داغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې د دفاع وزیر خواجه آصف اول چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نافرمانی اخترونه ورکول کیږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي.
دغه تحریک چې کوم دی دې کې کوو ګورې، نو دا هم زما په خیال چې د وخت نه پیله دا یا دغه لپاره ماحول نه جوړ یا هغه لپاره پارٹی هم په اعتماد کې نواز. اصل خبره دا ده کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغه نه بغیر دا مسائل نه حل کیږي او هغه مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی ځکه نشته. ظاهر ده که مذاکرات کیږي نو د پی ټی آی او د اسټیبلشمنت درمیان به یو رغي کې، بظاهر د پی ټی آی او اسټیبلشمنت ګیو اینڈ ټیکس باندې به مذاکرات کوي. هغه حکومت لپاره چې کوم هغه فیزیبل نه دی، حکومت لپاره به فائدہ کې نه دی، نو دی وجہ منی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لیدا.
اسٹیبلشمنٹ په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. دا پلان تر مخه به د سیول نفرمانی د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، گیس او نور بیلونه ورکولو نه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یو نیم کال راسې په بیلابیلو مقدمو کې زندانی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ مشال ریډیو خبري او استاد پام دی کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي منوال خپه کړی دی. هغه د ډسمبر پر 15 د امریکا په سان فرانسکو ښار کې د ورپېښ ناروغي له امله ومړ. دراویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو ژانرونو سره آشنا او د خپل کار له کبله ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبله ژغون کې د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکې بولي. نور حال د هارون بچا په راپور کې چې د استاد له ژغولي تبله پیلېږي.
پر تبله پریدونکې د ګوتې د ډسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېده. استاد زاکر حسین چې په 83 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 80 کاله یې موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسیره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی و. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره یې پر تبله سنگت کړی و. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې د هغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده.
ډېر د افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ دے دنیا نا لاڑو داغو تبلا کلاسیکل میوزک نور بالی ووڈ لکه پورا ہالی ووڈ پورے آغو تبلا کے خپل خدمات پیش کری دی لیجنڈ خلق دی داغو لکه بیا نرازی تبلا زاکر صاحب چی کم سٹائل ہو آغا دیر سوفٹ لکه بولونو دیر بہترین انداز کی آغی پیش کول دو سٹائل چی کم دے غزل سر اڈیر مطلب میچ کولو زاکر صاحب ہری ہرن صاحب سر غزل نو کے پلے کڑے دے او لکہ دیر یو خیستہ
نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے.
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبله ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول و نو دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کیږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبله خورا کړو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې به خیر تک رسړي. ما ډېر کافی باورې دو او دا غو ډېر خولي خولي اندازونه دي زما لاسونو کې سره ست هغه شته دی ولی نشته دی کافی کړی دی مونږه کار چې ماشاءالله دا ډېر خولي کارو او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل نه او لکه د زاکر حسین استاد د چې مونږه صدا سي اورېدلې دي نو مونږ پښتو غزل کې مونږه ګولې دي هغه شته دې تر سره ست داسې.
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلغه غونکي استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد استاد حسین په اکثر مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې لخپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ کوونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنۍ سمدستي وروسته فرانسې ته کډه شو، وایي دی هم د استاد ذاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد ذاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته، کلاسیک موسیقي تبلې ته، چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ چا دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دا فین یم. دغه هنر داسې یو ولې ده، یو مختلف وو. دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا، د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان وو. دغه هنر باندې، په دغه تبله باندې زمین وم.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندي او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
دا مشال ریډیو ده.